دین، همکارم سفیس دانکزی به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. خراغلاست
منانه کم زرگونم انگل وقت به افغانستان که ده سهار اتبجی شوی. قدر من اوریدون کو په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې او ثبات په تړاو خپل تازه سفر پیل کړی دی، خو هغه ناهیلي ښودلې چې د اورکم لپاره د ژمنو سربیره دغه کار نه دی شوی. نور مهم مسایل هم لرو په دویمه خپرونه کې به د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام درته خپور کړو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سر ټکی، د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د خپل هیواد د نقش دفاع وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند نادلیا او ناوې ولسوالۍ او زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي، او ارمنستان او اذربایجان یو او بل د امریکا د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربنده په سرغړونې تورنوي. پوره خبرونه. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د خپل هیواد د رول دفاع وکړه. سوبرامنیم جی شنکر پرون په نوې ډیلی کې له مایک پومپیو او مارکیس پر سره تر کتنې وروسته د افغانستان په ګډون د سیمې د څو هیوادونو په وروستیو تحولاتو خبرې وکړې.
د افغانستان په امن او ثبات کې د هندوستان ونډه څرګنده ده. دا زموږ تمایل هم دی چې په دې هدف په روانو نړیوالو هڅو کې ونډه ولرو.
تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبې په ورځ ویلي وو هیواد یې اندېښمن دی چې هندوستان ښایي د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون د عمران خان د څرګندونو په تړاو ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت نه پرېږدي چې کوم هیواد یې له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. دفاع وزارت وایي د هلمند نادلیا او ناوې ولسوالیو زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي. دغه وزارت پرون ازادي راډیو ته وویل د نادلی ولسوالۍ چا انجیر سیمه او د ناوې ولسوالۍ په لسګونو کلي د وسلوالو مخالفینو او ماینونو له موجودیته تصفیه شوي. بلخوا د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې د تازه دمه ځواکونو رول ډیر جوت و.
ناوی ولسوالۍ ځینې استقامتونه دي، چانجیر استقامتونه وو چې ډېری سیمې هلته پاکسازي سولې او ځواکونو هدف دا و چې پکښې ځای په ځای سي، او تر څنګ یې 600 لومړی سرک هغه سیمه ده چې په د وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلې وه او ډېری پلچکونه یې تخریب سي وو چې خوشبختانه تازه دمي ځواکونه هم له همدغه لارې څخه لشکرګاه ته راورسېدل.
دفاع وزارت وایي د دغو سیمو د بیرته نیولو لپاره په عملیاتو کې تر سلو زیاتو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتې. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسما په دې موضوع تبصره نه ده کړې. د یوناما مشرې دیبورا لاینز پرون په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس له لومړي مرستیال امرالله صالح سره د ملکیانو پر خوندیتوب خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تېر ماښام په یو ټویټ کې ویلي چې د دیبورا لاینز او امرالله صالح په پرونۍ کتنه کې موافقه وشوه چې په روانه شخړه کې د هر افغان وژل کېدل یا ټپي کېدل یوه بشري غمیزه ده او تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي. د یوناما په نهه میاشتني راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د 2020 کال په لومړیو نهه میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو مرګ ژوبله 30% کمه شوې ده. یوناما په خپل دغه راپور کې لیکلي چې په همدې موده کې 2111 افغانان وژل شوي او 3022 نور ټپیان شوي دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. ارمنستان او اذربایجان یو او بل د امریکا د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونې تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پولي ته څیرمه پر لانجمنه سیمه نګورنو قراباغ د یوې میاشتې جګړه سخته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د ارمنستان او اذربایجان له رهبرانو د اوربند رعایت غوښتنه وکړه، خو دوشنبه دغه اوربند تر نافذېدو لنډه شیبه وروسته مات شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وروسته له هغه بالکان حوزې ته خپل سفر نیمګړی پرېښود چې معلومه شوه په کووید-19 ناروغۍ له یو اخته کس سره له نږدې په تماس کې پاتې شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل او یا کلن سرگی لاوروف که څه هم د بهتره احساس کوي خو بیا هم احتیاطاً ځان پخپله له نورو خلکو منځوي کړی. لاوروف د دوشنبه پر ورځ له یونان څخه روسیې ته ستون شوی و. هغه غوښتل نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه بوسنیا هرزګوینا او سربیا ته هم ولاړ سي. او د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې د سن رایزرز حیدرآباد ټیم وتوانید د ډیلی کیپیټلز ټیم ته ماته ورکړي. لوبه سن رایزرز حیدرآباد پیل کړه چې په شلو اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځیدو مقابل ټیم ته د 200 منډو هدف وټاکه. ډیلی کیپیټلز ټیم چې ټول لوبغاړي په 19 اوور کې وسوځیدل یوازې د 101 منډو کولو بریالی شو. په دې سیالۍ کې تر ټولو ښه توپچوانه راشد خان وکړه چې په څلور اورونو کې درې لوبغاړي وسوځول او یوازې 1 منډې ورکړې. نن د ممبئی انډینز او رویال چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. ممبئی انډینز ټیم د 14 نمبرو په لرلو د جدول په سر کې ده. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په دې ناهیلې دی چې د اورکم لپاره د ژمنو سربیره دغه کار نه دی شوی. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د طالبانو په وړاندې د افغان پوځیانو له بریاو خبرې کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان
په تازگی در ولسوالی ناوه و همچنان ولسوالی نادلی ساعات و اراضی گسترده از وجود طالبان پاکسازی شد. عملیات ها به شدت در ولایت هلمند بخصوص در همای شهر لشکرگاه ادامه داره.
په لغمان کې لسګونه ښځو د سولې او ثبات د راتلو په هدف یوه غونډه وکړه. پریا صافی د لغمان یوه مدني فعاله
ما خپل پلار په دې جنگ کې د لاس اور کړي، ما خپل ورور په دې جنگ کې د لاس اور کړي، ما خپل ماما په دې جنگ کې د لاس اور کړي.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته خپل تازه سفر پیل کړی، خو په ټویټ کې پرون ویلي په داسې حال کې سفر پیلوي چې ناهیلی دی د اورکم لپاره د ژمنو سربیره دغه کار نه دی شوی. زلمی خلیلزاد ویلي دا مهال په تاوتریخوالي کې زیات شمیر افغانان مري. په پام کې د ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکي پلاوي سره وګوري. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي وایي د ځکه مایوس سوي چې د جګړو د کمولو لجمنو سره سره تاوتریخوالي نه دی کم سوي. زلمی خلیلزاد برای په خپل ټویټر کې ولیکل د سیاسي جوړجاړي لپاره به کړکۍ د تل لپاره پرانیستي نه وي. شغلی خلیلزاد په خپل ټویټ کې غوښتنه کړې چې روانه وینه تویدنه باید ژر تر ژره بند شي. د شغلی خلیلزاد د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې د هغه له قول راغلی چې په افغانستان کې د جګړو اوسنۍ سطحه خورا لوړه سوې ده. په دوام راغلی زیات افغانان مري. شکیل لوري د تاوتریخوالي کمولو داسې یوې موافقې ته اړتیا لري چې د دایمي او هر اړخیز اوربند سبب شي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو افغانستان ته د سولې راوستلو موافقه د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړه. طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو له دې موافقې په سرغړونه تورن کړي او ویلي دي چې امریکایي ځواکونو په هلمند او فراه ولایتونو کې د موافقې خلاف د افغان ځواکونو په ملاتړ هدفمند بریدونه کړي دي. په تازه مورد کې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د دوشنبه په ورځ په همداسې یوه حمله کې د طالبانو د 5 جګړهمارو د وژل کېدو خبر ورکړ چې په وینا یې د افغان ځواکونو په ملاتړ دا حمله په میدان وردګ ولایت کې سوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګیت هغه ادعا رد کړه چې ګواکې امریکا دې په دې ډول حملو سره په قطر کې له لاسلیک شوې موافقې سرغړونه کړې وي. د افغانستان حکومت ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو په وار وار له طالبانو د جګړو د بندولو او اوربند غوښتنه کړې ده، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل دوی خپلې حملې کمې کړې دي. دی ادعا کوي چې برعکس مقابل لوري پر طالبانو خپلې حملې زیاتې کړې ځکه نو طالبان خپلې دفاع ته مجبوره سوي دي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیئتونو د خبرو او کتنو 40 ورځې کیږي، خو دواړه لوري بیا هم د رسمي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا ندی سلاسی بی.
با قطر کی بین الافغانی خبری
سولا را تون کده هاگا سولا چه مطلق اکثریت ده افغانان گوارده
دلتا اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه و ده خبرو لطایه شیبه پا شیبه را پورونه لآزادی رادیو ویب پانی تویتر فیسبوک پانی او یوتیوب چخه واوری ولولی او وبینی
سیمی تا ده زلمی خلیلزاد ده تازه سفر پارمو جوزیات واوری دل خاغلی خلیلزاد با ده قطر پلازمین دوها کی ده افغانستان ده دولت او طالبان و ده مذاکره کونکو تیمونو سره خبری کوي اخوا په لغمان کې لزګونه میرمنې پرون ټولې شوې وي او په دوحه کې د دواړو مذاکره کونکو تیمونو باندې غږ وکړ چې ژر تر ژره د اصلي مسایلو په اړه باندې خبري پیل کړي په لغمان کې راټول شو خو همدارنګه د جګړې په خېلو خواو غږ وکړ چې نور دي د یو بل وژلو لاس واخلي باز محمد عابد په دې اړه ریپورت جوړ کړی
د لغمان ولایت د مرکز او ولسوالیو په کچه په لسګونو میرمنې د دې ولایت د ښځو چارو ریاست په بلنه د اکتوبر په 28 نیټه د ولایت مقام د غونډو تالار ته ورټولې شوې وي او په افغان مذاکراتي پلاوي او طالب استازو یې غږ وکړ چې افغان وژنه بند کړي اور بند وکړي او د تلپاتې سولې لپاره دې خبرې پیل کړي غونډې ته د لغمان د ښځو چارو ریاست مشري نسیمې شفیق سادات په خبرو کې وویل له کله نه چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوې ورسره د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې جګړه توده شوې نوموړي په افغان دولت او طالب استازو غږ وکړ چې د تلپاتې سولې لپاره د اوربند ته غاړې کېږدي
غونډې
ته ګڼو میرمنو ویناوې واورولي چې یو پکې ټولنیز فعال نورزیا نیازی وه نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل د پریاد ساپی په نوم یوې بلې فعال نجلۍ په خپلو خبرو کې وویل چې په روان جنگ کې د کورنۍ یو شمېر غړي وژل شوي له دې وروسته به د نورو مرګونو تاب ونه لري د غونډې په پای کې یو پریکړې لیک هم ولوستل شو چې په جنگ کې له ښکېلو غاړو پکې د اوربند او دایمي سولې راوستو غوښتنه شوې وه
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د تیرو نه میاشتو په موده کې د ملکانو د تلفاتو په اړه باندې راپور خپور کړی دی په دغه راپور کې ویل شوي چې تیر نه میاشتې البته د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دېرشمې په افغانستان کې د ملکانو تلفات 30% کم شوي دي خو بیا هم په اکتوبر کې د ملکانو تلفات اوج ته رسیدلي دي البته د یوناما په راپور کې د اکتوبر د میاشتې ارقام نه دي شامل په دې اړه باندې ناجیه صافی رپورټ لري
د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما په خپل نه میاشتنی راپور کې په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال په نه میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکی تلفاتو کې 10% کموالی راغلی خو د بین الافغاني خبرو له پیل سره اوس هم په جګړه کې ملکیان وژل کېږي په دې راپور کې د ملکی تلفاتو د کموالی عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همداراز ځمکنیو جګړو کې کمواله پګوت شوی. په راپور کې د غراز ملکی مرګ ژوبلې 85 سلنه عاملین طالبان او 28 سلنه حکومت پلوي ځواکونه بلل شوی دي. د راپور په اساس 16 سلنه ملکی مرګ ژوبله د مخامخ جګړو و سلنه داعش وسلوالو او د غراز د وسلنه نورو تلفات عاملین د حکومت نامعلومی مخالف ډلې بلل شوی دي. په همدې حال کې د ملکی مرګ ژوبلې 2 سلنه عاملین په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم بلل شوی دي. په یونما کې د بشري حقوقو د برخې مسؤل فیونا فرایزر رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
د موک اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحا کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرګ ژوبله کې کموالی نه دی راغلی. ټولې ښکېل غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي. د ټولو 10 قربانیانو له ډلې 4 یې ښځې او ماشومان وي. کېدای سي دا ارقام راکم سي. مثلا طالبان دې د ځای پر ځای سویو ماینونو چاودنې پاس کړي او افغان ځواکونه دې په هوایي بریدونو کې له سره غور وکړي.
د راپور په اساس په 2011 مړو او 3022 ټپیانو کې 13 سلنه ماشومان او 13 سلنه مېرمنې دي. یونما د ملکی مرګ ژوبلې درېمه برخه د افغان ځواکونو او طالبانو ځمکني جګړې انتحاري بریدونه او بمی چاودنې بللې چې د ملکی مرګ ژوبلې 29 سلنه کېږي. 14 سلنه هدفي وژنې او 8 سلنه هوایي بریدونه د ملکیانو د وژنې عوامل بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دا راپور سیړي خو د دې وزارت ویان طارق آریان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یادوي.
در قدم نخست گزارش که نشر شده ما را ارزیابی های خودم میکنیم.
مونږ په لومړي سر کې د راپور په اړه څېړنه کوو، خو هغه څه چې زمونږ پخوانی موندنې ښیي ښکار کوي چې طالبان د جګړې اصلي عاملین دي او دلیل یې روښانه دی. سړک غاڼې ماین چاودنې، مقناطیسي ماینونه او انتحاري حملې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په افغانستان کې وسلوال طالبان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین بلل دي. امنیت شورا په یو اعلان کې ویلي چې طالبانو په دې هیواد کې د نورو تروریستي ډلو لپاره زمینه برابره کړې چې ملکیان پنخه کړي. په اعلان کې راغلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې هیواد کې د خلکو د ساتنې او د سولې په هدف لا هم په دفاعي حالت کې دي، خو وسلوالو طالبانو په تیرو 9 میاشت کې جګړو ته زور ورکړی. وسلوالو طالبانو دا راپور بې بنسټه بلل او ادعا کړي چې یاد راپور د افغان اطلاعاتي استخباراتي او امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد په یو اعلان کې ویلي د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین د افغان ځواکونو هوایي بریدونه دي. له دې ټولو سره د یونما مسؤلین وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله روان کال په ملکی مرګ ژوبله کې کموالی راغلی، خو افغانستان اوس هم ملکی مرګ ژوبلې له پلوه خونړی هیواد بلل کېږي.
جنگ دیولکس رسول خان
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دولت پرګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 ازادي راډیو ته وغیاست. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د هلمند د نادلي او ناوي ولسوالۍ پراخې سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې دي. دغه وزارت وایي په پوځي عملیاتو کې تر سلو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اخو د هلمند والی جنرال محمد یاسین وایي تصفیه شوي سیمو ته د بې ځایه شوو کورنیو ستنېدل پیل شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت تمه لري چې په هلمند کې د پیل شویو عملیاتو په نتیجه کې به په لشکرګاه او شاوخوا ساحو کې وضعیت عادي بڼه خپله کړي. د وزارت په حواله د پیل شویو عملیاتو په نتیجه کې د لشکرګاه تر څنګ په نادلي او ناوي ولسوالیو کې زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو بیرته نیول سوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
په تازگی در ولسوالی
په ورستیو کې د هلمند ناوی او د نادلی ولسوالیو زیات ساحل وسلوالو طالبانو تصفیه شوه. په دغه ساحو کې طالبان راغون شوي وو، خلک زورول او لدوی باج اخیست. د دوالو لورو په وسلوالو نښتو کې تر سلو زیات طالبان مړی یا هم ټپیان شول. د دوی زیات وسلې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاس ته ورغلې. په هلمند په ځنګړي ډول د لښکرګاه ښار په څنډو کې عملیات په شدت روان دي. که خدای کول په لخکرګا کې به وضعیت عادي شي.
د دفاع وزارت نه دی ویلي چې د پوځي عملیاتو پر مهال څو تنه افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. بل خو د هلمند والی وایي د پوځي عملیاتو پر مهال یو موټر بم او پلسګونو کړي ماینونه هم کشف او شن کړای سوي دي. والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته ویل تصفیه سو سیمو ته د بې ځایه سویو کورنیو ستنېدل پیل سوي دي.
خوشبختی زیداده چې زمونږ یو تعداد دغه منطقو خلک چې د جنگول لاسه بيځه شوی او دوباره خپل کورو خواته تللی دي، خپل کورو کې ان شاء الله ځای په ځای کیږي.
د هلمند په ځینو سیمو له دې جملې مرکز لشکرګه نوې او نادلی ولسوالیو کې د تلیا میزان پر شلمه جګړې پیل سوې چې وسلولو طالبانو د لشکرګه د ځینو برخو په ګډون ځینې سیمې ونیولې. د هلمند چارواکو ویلي چې په دغو تازه جګړو کې نږدې 10,000 کورنۍ نور سیمو ته کډې کولو ته مجبور سوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې احمد شیبر وایي.
واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې د دوو ورونو برخلیک ته اشاره کړې ده چې یو یې دوه کاله مخکې په کابل کې په ځان وژون کې برید کې ټپي شو او د شنبې په ورځ د کوثر دانش په ښوونیز مرکز کې د کشر ورور سا ورکړه. ورځپاڼې لیکي د 2003 کال پسرلی و چې محمد رضا بهادری د کابل په لویدیځ کې له یو روزنیز مرکز څخه ووت او په ځان مرګ برید کې ټپي شو. د چې کله روغ شو د کانکور ازموینه یې ورکړه او کابل پوهنتون ته بریالی شو. د دې مقالې لیکوال لیکي وروسته بیا د خپل ورور غلام عباس چې رمضاني تخلص کوي وهڅاوه چې د کابل د طبي علومو پوهنتون ته د بریالیتوب لپاره د کانکور چمتووالي کورس ته ورشي. د ورځپاڼې په باور رمضاني د شنبې په ورځ د کابل په دانش کوثر روزنیز مرکز کې وبښل شو او هیلې تر خاورو لاندې شوې. د هغو څلوربش قربانیانو له ډلې څخه وو چې د داعش په برید کې وبښل شو. واشنگتن پوسټ د کابل په ختیځ کې چډیر پکې شیا ژوند کوي د داعش بریدونو ته اشاره کوي چې په سیاتي دودي او لیکي په دې ناوړه بریدونو کې روزنیز مرکزونه، ښوونځي، مذهبي مراسم او د ورزش ځایونه په نقشه کې شي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې دوی دا برید نه دی کړی، خو واشنگتن پوسټ د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح خبرې راخیستي چې وایي طالبان او د اسلامي دولت د خراسان څنګه د داسې بریدونو په ترسره کولو کې ورته نظر لري. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د جګړې د نورو قربانیانو په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه د کندوز د اوسیدونکو غلام محی الدین رباني وضعیت ته پاملرنه کړې ده چې د جنوري په میاشت کې پلار، مور او د کورنۍ درې غړي د هوایي بمبارۍ پر مهال ووژل شول. غلام محی الدین رباني نیویارک ټایمز ته ویلي دي په تیرو شپږو میاشتو کې د کندوز حکومتي ادارو ته ورغلی دی، خو چارواکو ورته ویلي دي چې تر اوسه د تاوان ورکولو برخلیک نه دی معلوم. وړاندې په لیکنه کې راغلي دي چې د رباني په څیر په تیر یو کال کې د زرګونو کورنیو برخلیک څرګند نه دی او د حکومت له لوري له دوی سره مرستې نه دي شوي. د افغانستان حکومت هر ملکي ته چې د افغان، امریکایي یا هم د یاغیانو د بریدونو پر مهال وژل کیږي $1,300 ورکوي او ټپي ته $650 امریکایي ډالر. خو د قربانیانو اکثر کورنۍ نه پوهیږي چې دا پیسې څه شوي دي او څرنګه خپل حق ترلاسه کولی شي. د یو شمېر افغان چارواکو او د بشري حقونو له ډلو په وینا د افغانستان حکومت په تیر یو کال کې نه دی توانېدلی چې له هغو کورنیو سره چې خپل خپلوان یې د هوایي بریدونو پر مهال وژل شوي دي مالی مرستې وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه ورزو په خبرته حالته پرون د دیر کالونی په یو مدرسه کې 14 شې و چې الکتر لگا نه کسان پکې وژل شیو او تر یو سلو لسو زیات کسان پکې ټپیانو. تازه ځینو سیاستوالو له هغې ډلې مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت دی د دینی مدرسو حفاظت یقیني کړي. په دې اړه غلام غوث له پېښوره راپور جوړ کړی.
د پېښور رینګ روډ دیر کالونۍ سره نږدې په دینی مدرسه د شوی برید د جوبلو او مړو د روستي معلوماتو په اخله د لیډی ریډینګ روختون ویاند محمد اسیم مشال ریډیو ته وویل چې د پیخي د سلونه زیات مړی او زخمیان یاد روختون ته راوړل شوی وو چې پکې لسکم سل جوبل شوی کسان د علاج او درملنې روستو د هسپتال نه پاریخ کړی شوی دی. محمد اسیم وایي دا محل په یاد روختون کې 15 کسان داخل دي او سلور کسان چې ډیر زیات سوځیدلی وو حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لیږدول شوی دي.
په دې ټیم کې موږ سره په لارج کې صرف 15 زخمیان داخل دي. دا غي حالت چې کوم دی ډیر زیات خراب نه دي، خدا دا چې د فرد ترتیب ضرورت ورته وي. باقي موږ تقریبا 90 چې کوم مریضان دي زخمیان دي هغه موږ ریسرچ کوو او موږ ته د باډیانی ریسیپشن ویل لارج کې بیا مونږ سره یو مریضانو کې یو چې کم کریټیکل زخمی و هغه مونږ سره وفات شو، نو اته ټوټل چې کم دی په دې دماغه کې زخمی دا وفات شو. دا څومره چې مړی وو نو هغه بالکل د مدرسې طالبانو، نو باقي مونږ سره چې کم څلور کریټیکل هغه دبان والا دغه زخمیانو هغه مونږ حیات آباد کې چې کم برن سنټر دی هلته کې ریفر کړي وو. هغه اوس حالت خو ډېر تسلی بخش نه دی، خدا دې چې هغه ډیډیکیټډ سنټر دی د برن ویکټم لپاره نو هلته کې مشکل کړی دی. کوم زخمیان چې دي په هغه کې د ډېرو عمرونو چې کوم دی هغه د شلو کالو نه والا دیرشو کالو پورې وو.
بلې خوا ته حکومتي چارواکو او د سیاسي ګوندونو مشرانو دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده، او د مخالف ګوندونو مشرانو د وسلوالو په تازه فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده، او له حکومت یې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضلالرحمن په دغه اړه په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې کچېری حکومت او ادارې د مدرسو امنیت نشي ټینګولې، نو مدارس دي ځان له پخپل د امنیت زمينه برابر کړي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا سیاسي ستراتیژیست ویتالی شاکیلاروف چې په خټه بیلاروسای دی له بیلاروس خووت د هغه نیول کېدو د امریکا متحده ایالاتونو غوسه پارولې وه. د ویتالی شاکیلاروف تر خوشی کېدو مخکې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د هغه د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور لنډیز له صالح محمد صالح اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د بیلاروس له پیاوړي سړي الکساندر لوکاشینکو سره په ټلیفوني مکالمه کې غوښتنه وکړه چې ویتالی شکلیاروف دی ژر تر ژره خوشی شي. د شکلیاروف مدافع وکیل انتون هاشینسکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې موکل یې له بیلاروس څخه وتلی دی. هغه زیاته کړه په واقعیت کې د مایک پومپیو د ټلیفوني تماس په نتیجه کې شکلیاروف وتوانید له بیلاروس نه ووځي. هاشینسکی وویل سره له دې چې موکل ویتالی شکلیاروف لا هم د بیلاروس تر تعقیب لاندې دی، نو ممکن د خپلې ناروغې مور د پوښتنې لپاره هغه هیواد ته ستون سي. شکلیاروف په بیلاروس کې د اګست میاشتې د ولسمشرۍ تر ټاکنو څه کم دوې اونۍ مخکې ونیول سو. شکلیاروف د خپل مور و پلار د لیدو لپاره بیلاروس ته تللی و، خو د قانون د تنفیذ چارواکو پر هغه تور ولګوه چې د ټاکنو د کاندید په توګه د بلاکر سیاري سیخانوفسکي په نوم ثبتولو کې همکاري کړې ده، ځکه یې ونیوه. سیخانوفسکي هم په بیلاروس کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې ونیول سو. هغه ټاکنې چې د لوکاشینکو سیاسي مخالفان یې له درغلیو او سرغړونو ډک بولي. شکلیاروف د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما او سناتور برنی ساندرز په انتخاباتي کمپاینونو کې هم کار کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
مانم شو سلاده ده هلمن ولایت لشکرگاه شاد خدا جغام تیس پریرتم دل تورور گوله ده جنگ تخ خلق را گلی سلی پر دنبر بندش پیکی ده یخ تخ ترسهار پوریش پاتی دل تا حکومت هیت مرسه چیسا سرنکی ورور وزه تزی ماشمان ده یه گوله دوڑی دام نلری دل تا خلق دیر پازاب ده دیر پا مشکلات کی باید دغا مشاران چاروا کی باید دغا خلقه تا توجه و کی ایش خبر دی چی ها غده دی تا سیمه کی دیر سخت جنگ دی او دی خل سیمه تنیز اطلاعی و سلام.
زه حجی شیر حسن کنن ولایت دا غازی آباد و لسوالین خبری کوم. زمون سرک دا اسمان دا لسوالین دا نالی دا لسوالی پوری پام خود ده، او دا الگل داری دا برسن تقریبا ول رس کلو میکرا سرک دا غازی آباد ساحه که خام پروت ده، دا مرید نتر غازی آباد دا لسوالی دا ساحه پوری طول خام سرکون پراتی دی. نو دا غازانه که مرید را روان شی دلتا چرا را شی آقا دا کما پخلا یا مړی په لارې کې د ټولو لوړپوړو چارواکو نه مداخله ده چې زموږ په دې غوږمانې غور وکړي او زموږ دا مشکل حل وباسل کړي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه قاضي محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوي ده، همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم
زبکون کې دی هغه دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونه سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید په کار واچول شي، هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي، هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپلې زده کړې دغه یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوبرامانیم جی شنکر پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو لو وزیر مایک پومپیو او دفاع وزیر مارک اسپر سره په کتنه کې په افغانستان کې د خپل هیواد د رول دفاع وکړه. د افغانستان دفاع وزارت ویلی دی چې په نادلی او ناوی ولسوالیو کې زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې دي. د یونما مشرې دیبورا لاینز پرون په کابل کې د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره په لیدنه کې د ملکیانو پر خوندیتوب خبرې کړې دي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونې تورنوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وروسته له هغه بالکان حوزې ته خپل سفر نیمګړی پرېښود چې معلومه شوه په کووید 19 ناروغۍ له یو وخته کس سره له نږدې په تماس کې پاتې شوی دی. او په آی پی ایل کې بیګا سن رایزرز حیدرآباد چې متوانید ډیلی کپیټلز ته ماته ورکړي. ډیلی کپیټلز د 200 منډو په پوره کولو کې پاتې راغی. راشد خان درې لوبغاړي وسوځول او یوه منډه ورکړه. لشه ده دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګه facebook.com/azadiradio کې ولولې. د پروګرام دویمه برخه پیلو. په دغه برخه کې بل لمړی او راپور له بلخ تاسو تخبر کو، بیا به ورشو د ازادي اوریدونکو نیس پروګرام در تخبر کړه او که وختو یو سندره به هم در تخبره شي. خو لمړی رازو یو راپور ته. یوی شپږشت کلنې نجلۍ په بلخ کې لسګونه ښځو ته د سالم عاید ترلاسه کولو لپاره د کار کولو زمینه مساعده کړې ده. پرستو بابر په مزار شریف ښار کې د کیک او کلچې د پخلي کارخونه لري او وایي له سلو ډېرو ښځو ته یې د وړو سوداګریو فعالیتونه برابر کړي او په دې برخه کې روزنه هم ورکړې ده. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخه په دې اړه راپور رالیږلی او تر هغه وروسته د آزادی اوریدونکو نیس پروگرام مهره وی.
من از این شروع کارم دختر خانمه بود، از اقتصاد از حقوق فارغ شده بود.
پرستو بابر چشم گوشکلامون لری پا بلخ که اولا محدود و خزینه سوداگر رو ده. آقل پرستو تا پا مزار شریف که ده اورینت کیک او کلچه تولیدی کارخونی مسئولیت ور بغاره ده. پرستو وای چه ده زدکره و روزنه لپوهنزی فارغه شوی ده. خوب پا تخصوصی برخه که ده کار فرصت ده نشتون بخاطر پا 2015 میلادی کال که پا کور که ده وطنی کیک او کلچه پخلای پایل کرد. پرستو بابر وای چه پا سر که خپل فعالیت ده کورنی ده نور و غرو پا مرسته پر مخوره. خود و کلا وروستا کلا چه پا بازار که ده پیریدون کو شمیر زیاد شو او تولید تا ارتیال وره شو، بیای پا رابیه بلخی مارکت که تولیدی کارخونه جوره کرده.
دختر خانمایی که به امرای کار میکنن ماشالله
کومین جونه چه لما سر دلتا کار کوی ماشالله لما نه هم خواه تحصیلات لری، مگر متاسفانه ده کار زمینه نده ورته برابر شوی، نو ما ورته ده کار کول فرصت ور کری او لما سر دلتا پا کار بوختی دی.
منی چه امروی مکار میکنن
ده بایی چه ده کورنی ده مسارف و ده پورا کولو ترچنگ لسو نورون جنو تا هم ده کار زمینه برابره کری. پرستو بابر ده وطنی کیک و گلچه ده تولید و خرسلاوی پا برخه که لخپل فعالیت نه رازی ده. اغا بایی ده چه توانی دل ده خپل و کارکون کو ده کورنی و لسگون غرو تا ده و سالم آید منبه و وسی داورتا یو خ احساس ده. پرستو ازدی راڈیو تا اویل چه تر اوسه یه سلو زیاتو میرمنو ته د کیک او کلچې د تولید ترڅنګ د سوداګرۍ د مدیریت په برخه کې هم زده کړې ورکړي. هغه وویل خوشاله ده کله چې زده کوونکي له دې سره په سوداګریز بازار کې سیالي کوي.
ما زم شروع کارم د ښځینه خانمه
و زما د کار لپیل څخه تر دې د مکومې انجونې چې را سره وي دوی له اقتصاد او حقوق څخه فارغ دي او ډیروی له خپل کورنۍ سره یو ځای د کیک او کلچې پخلی په برخه کې کار کوي. سالم عاید لري او لما سره سیالي کوي. زه خوشاله یم.
د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مشر شیر احمد سپای زاده وای چې په مجموعي توګه دغه ولایت کې لسلو ډیر خزه واړه او لوی سوداګریز فعالیتونه مدیریت کوي. ل دې ډله لس میرمنې د کیک او کلچې د پخلی د کارخونو مدیریت تر سره کوي.
لنی کمر غبای دوایم چې هاته په بلخ کې د شوزو لپاره یو ځانګړی مارکیټ هم جوړ شوی. دوی دلته کار کوي په مختلفو برخو کې او موږ هم د نندارتون په جوړولو سره په هڅه کې یو چې د اقتصاد د لوړولو په برخه کې ورسره مرسته وکړو.
په همدې حال کې پرستو بابر وایي چې د قرنطین د څلورو میاشتو محدودیتونو په ترڅ کې فعالیت له ماتې سره مخ و، خو د بندیزونو په رفع کېدو سره یې کاروبار نوې ساه اخیستی. آغلی بابر له متشبسو ښځو څخه د حکومت نه ملاتړ او په سوداګریز چاپېریال کې ناسالمې سیالۍ د خپل کاروبار په وړاندې سترې ننګونې بولي. هغه د ښځو په نوښتګرۍ باور لري او په کار کې توپیر د سوداګرۍ د ودې اصلي انګیزه بولي. مجیب حبیب سید، آزادی رادیو، بلخ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. مختدی و کیچ روغ جوړ او خوشاله وسی. ستاسو د خوشی په هیله د دیونه خبرونه پایلو. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاهد یاستي په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد و چې دغه جنگونه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول، مالی زیان هم ډیره سوالی دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ دې ته مجبور سوالی چې خپل کورونو څخه ووځي او په نورو سیمو کې ځای پر ځای سي. یعنی اوس دوی په ډېر سختو حالاتو کې ژوند کوي. په دې اړه غواړم چې ستاسي هغه پیغامونه چې موږ سره مشترک کړي دي هغه به سره واورو. البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځینې واورو او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو ګندونی واورو او ورزو ستاسو نور پیغامونه ته هم چې پر نور مسائل مو د ازادي رادیو سره شریک کړی دي. نو ډیر وخت مونږ نسم، اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څوایي.
دا ازادي رادیو ته پیغام پیښدم د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازادم. نور د ناوی ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې د بد ناورین حالات مسلمانان ډیر د کورو څخه یو بل د ځاسمې د دغه د ځاین لري په لشکرګاه کې چې تر شنه اسمان لاندې شپته ری نو مرکزی حکومت په خپلواک مو سره دا ځاګ دي چې په اړه نو کې چې د یلمن د بیا وځل خلکو سره بشری کوم کنه و کې و سلام به احترام د ناوی او بسوالی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمع ګل همت يم د یلمن ولایت د ګریشل سوالی استاذ سره د ټلیفوني تماس په لیکه کې مزمر څنګه دغه د یل د جلول پوری چارواکه واوري د یلمن په ګریشل سوالی کې دا څور دي مکه جنگونه و لارې بندي چې پر ګریشل سوالی بیا چې کله سړی ګریشل سوالی ته ولاړ شي دا څنګهان په نامه کوم اسکار چې سړی ګریي په یو نامه بل نامه بیا وایتاش طالبان چې موږ طالبان نه دی مو علاقې یو د طالبان هم نه ملکی خلک یو بیا د 300 روپۍ غواړي. نو د بل مو څنګه دا چې دا شبکوم کار کوي شي اول خو مو دا غوښتنه چې دغه د ګریشل سوالی حکومت یو لږ دغه څنګه حل کړي د ملکی خلکو د سنگوریانی ګری. نو دایو ایدا د وطن خدمت دی کدا د وطن خدمت دی د خدمت په موږ به ختیرو د ملکی خلک ګری او د ازادي راځي ته نه مننه.
بلی السلام علیکم. زه خان محمد اسلام حرم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د خدغه پیغام درځم. دلته جنگونه ډیر زیات دي، لارې مکمل بند دي، د کندهار او هلمند لار بند ده، ګرانی ده،
دلته د پلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هیڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار هویلمند لار خلاصې کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپنا ځایونه خلک نه لري. نو هیله ده چې دغه جګړه ته نور د پای ټکی کړي د نور مخنیوی سم د خدای په امان.
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه دا پیغام ثبتوم. زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه دغه هیله امید دي دغه نور څخه خواهش دي دغه د هلمند بې ځایه خلک چې د لشکرګاه و شاته راغلي دي دا زموږ ورونو زموږ خوندې زموږ میندې بېرته بد حالاتو کې دي. د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما دا هیله امید دي چې دغه خلکو سره مرسته و کومک وکړي. او طالبانو ته بیا زه دغه وایم اے بد دختانو کوم دختانو دغه دوه مسلمانانو مو ته چوکۍ د پلار الله سره تباہ او برباد مو خل تاسو سره بالا ولا لنین په ورځ د اخیرات سوي کی دا کو تاسو بندگان نه دي خدای الله پاک چل جلاله هو بندگان دي تاسو څنګه داسې د خلک نه ور الله ته تم ورپوري ول او وی کی اسکی او پر مرګ باندې سرپن کو یا څو چې مری په څه تاسو په چوکۍ د پلار غوندي وژني الله پاک جل جلاله خو بس تاسو سره سوي کی تاسو په خپل ګریوانی کې شرط ووږي نور نو وخت نه نسمه وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
سلام علیکم سلام کرانو اوریدم کو پتور سلام نو مروره دا سمو دا پیغام بروره دلته پر موږ باندې دا شی ته شال دی چې دا ولسمالی سوتیا ونه مرغور دی چې بالا دړند واره دي چې بار کله کوم شته دا غمن تر وسته میراث نیو په ملامت کې بسته زنګوي چې زه زنګل څور وخت و چې نن نه ګورم مخه وسنه ویلې په الله سره سر باندې دا نه وای چې دا د ګناه کې مسلمان بس دو مخه ته ورته چې ولې د نور راځي چې کړي چې په یو واس نه دا خپل د وخت د من کوست چې نه کوست نه راځي دې په یمات به ست و ته یو دکان کې مدرې کور تر تاسو د خدای روي د دولت د غره باندې وسو چې دا چې په دې د ایوان چې څوم ته لا ولا کړه د بدراز الله سره چې ولې مخې ځان نه راځي چې موږ نه پوهېږو چې موږ نه اورو د دې او هغه دا غي سردار ډاکټران چې وو څوار چې ما څه پر سړي لاس کې د وزر کالدار راځه چې نه څه چې نو خو دا وا پیل چې دا وا دغه چې دا وا دغه ته د دې د شپږ در الله سره د وو څه لا څه چې په چا لا کله چې رسل په نه پیدا چې نو دا به څنګه در شپږ در دا خو موږ خاران د کوم خو یو دغه د عوامل د نه راغور دي نو استریا سمول به خدا شي در په درو بلد منو نستړي کی بلیا د خدای تعالی د قران کوم بلستړي کی بلا خپل دغه سم بلد د تعالی خپل د ژوند مراد شي د عمر خدم نیاز کی بلا د نو دی هغه شي مو د دې تر د خبر کښته نو واسطه د بشر مو جو ته جو په چی دی په یو کال کې برن د څور معنا د ام د خن نجازه د خزلم د مشرک کیږي. السلام علیکم.
دوستانو مننه کوم چې خپل استونزې مور سره شریکې کړې وي. موږ هم دا د ستاسو پیغامونه خبره کړه. خدای یو کې چې اړوندو مسولینو هم دا اوریدلې وي او د خبرل د پاره هڅه وکړي. په همدې تړاو د هلمند د جګړې او د هغه د مالی تاوانونو او د خلکو سره د مرستې په اړه د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان څرګندونې اورو چې د اسدی رادیو سره په مرکه کې کړي. د مرکز ما همکار امید سهیر مل کړی دا په لومړي سر کې د هلمند والی د دې ولایت د وروستیو جګړو په اړه یو لږ رڼا اچوي.
موږ خپل تر هڅه حد زیات هڅه کړې دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول لسونه د جمهوریت اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي. نو صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په دې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې وایي ځواک بیخي نه استعمالو کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله. نو د دې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی د یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو. نو په دې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دې راهنما او مسلکي کسانو سره د خپل بریدونه جوړ کړو د شروع کو خو اساسي خبره دا ده چې د دې بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبرۍ باندې کې چې تاسو کې د شي بازي کلاکونه ملي دي د خبرو او په دومره شل کال کې دومره انفجاري مواد هم سایه هوادونو نه نور راغله لکه دا په دې دوه میاشتو کې چې راغلل او اکثره دوی پلو پلچکو دا شان تخریب کړي د خلکو او د عمل منفی ځایونه تخریب او بل اخر امنیتی د دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پیښ کړه مګر موږ بیرته موږ دغه ځایونه پاکول او جوړول ته لګیا یو ان شاء الله.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان تر راشو خغله والی د جګړې مالی زیان ساس له نظر دغه د لومړنۍ معلومات پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه ولس او ټولو ته خپل طالبانو ته هم ده، ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی و او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاو کسان یې مړه شو او د دې بل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ، همدارنګه خلک یې بې کوره کړه چې دا ولس دی که دی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولي نو تقریبا 15,000 خلک یې د کوره بې کوره کړه او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي.